السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شویلن خبرونه. د اسلامي همکاریو د سازمان استاجول جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استاذي طارق علي بخي او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤول جمال الساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو او د دې هیواد د هغه مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډه لري. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی پکې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یوه لاره پیدا شي. د بیان له مخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څرنګه ممکنه ده اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ له افغانستان سره مشترک همکارۍ ته زمینه برابر شي. په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پایته ورسېده تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسېږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کېږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګېدلي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلورم ورځ د افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسېده افغان لوبغاړو په خپلې دویمې پاڼۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدي هم وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشي کېدو پر مسلې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبره تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دی لکه د خوړو اوبو روغتیایي چارو پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واره شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري د میاشتې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی 3.5 میلیونه ډیر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ورځمو په خیر. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادی ټکی له خود سره د طالبانو د چلن مسأله ده اټکل لري چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټي د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې احمد شي براورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د ښاغلي بینټ راپور به تر ډېره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوشه اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای موږ به خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص شو او زموږ خوشتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بنر کوراندي ست پام لرنه وکړي د دې ترڅنګ د افغان شزو ژخته غوښتي د بشن نړیوال سازمان هم پرون په ویلا مې کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د حقوقي تګلارې د برخې مسول یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان شوزو پاسازي توپ په دې غونډه کې د شوزو د حقوقو فعال او د بشري حقوقو د دفاع د شبکې غړي نیکنه یاري همدارس د شوزو د حقوقو فعال او د سولې او ازادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهيم خيل نجرابي برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشن بی پورس د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه اویا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 ښځې دي. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي.
اوریدل مو چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت راپور د بشري حقونو شورا ته وړاندې کیږي. خو دا ډول غونډې تر کومې کچې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت د بدلېدو سبب کیدای شي؟ د یو نورو پښتنو ته فعالې ظریفې غفاري دې مرکه کې ځواب ویلی.
ګورې ملا یعقوب یو مرکه خپره شو چې په هغه مرکه کې د دوهې د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقونو په اړه یا د ښځو د حقونو په اړه د دوهې تړون هیڅ نه و یادوري په هغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې بحثونه کانفرنسونه هیڅ نور د باور وړ نه دی.
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپله د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقونو ته ژمن دی. د مځکه په کورې کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کی. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپله یو غوښتنه ده او یو تقاضا ده، لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیسه دا پرانیزي.
ګورې طالبان مخکې دی چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي، لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غوي ته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخی پتړونو کی ورته کی خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول داغه د عملی کول لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم هغه شی دوی کولای شوی چې د خزو د قانون لپاره هم وکي خو نه دی کړ. 500 نه دی دغه سی فرمانونه د خزو د حقونو د ترپخو لاندې کول لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دی چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه و دا چې اکشن نه اخلي، خالي سټمنټونه ولېږي او د دې سربېره د میا د 40 میلیونه ډالر ورته لی
تر اوسه پورې یو ټکی سه نړیواله ټولنه بیا بیا هغه یادوي د نجونو او ښځو حقونه دي او وایي چې د همدغه لخاطر خصوصا دوی حاضر نه دي چې د طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوی دی، لکه د بانکونو په برخه کې. نور نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوهې د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړه. اوس طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم نه اوري. پاندې باندې ځکه چې هغوی وایي چې خرڅ شوي وایي په امریکایانو باندې، امریکایان بیرته موږ ته خرڅ کړي.
نو وبخښه، نو حل لاره څه ده چې سبا افغان نجلۍ په افغانستان کې مکتب ته لاړه شي او درس ووایي او د کار زمینه ورته برابره شي؟
یوازنۍ حل لاره ولسی پاسون ده. یوازنۍ حل لاره د ولس بیداری ده. یوازنۍ حل لاره په خپله ولس ده. دغه ولس چې په خپله پانسیږي هغه پلرونه ورونه
څنګه پاسي وبخشي؟ یعنی وسلې ته لاس کی؟
ګوره خبره د وسلې نه ده. مونږ ډیر واضح مونږ جرګې لرو، مونږ مرکې لرو، وخه ماته چې ترننه پوری هیبت الله ته یو ود زاری نو د مشرانو د سنگیرو جرګه د خزو د قانون لپاره ورغلی.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم دا خبره نارینه ول ټول هم دا خبره ورته وکړه چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب
نه جواب خو بیل خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چدی خاص بحث تقاضا هم چدی ګوره پیو ګل نه پسړلې کی مونږ د افغانستان په څومره ولایاتو کې ګوره هداقل څو وخت مخکې د بدخشان کې د طالبانو والی وجل شوی و، دغه والی په جنازه کې څومره ولستر ولاړ ول څومره نارینه ولاړ و، هغه څومره نارینه ماته په بدخشان کې وخی کوم یو ورځ دغه بدخشانی محصلینو لپاره درېدلې وی چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنی وکړلې.
ظریفه غفاری و چې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب ول.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
نیمروز کې یو خیریه بنسټ د هغو 500 بې وزله جوړو ډلې زواده کړی چې اقتصادي کمزورۍ لامل یې نشو کولای ودنه وکړي. جزئیات یې راپور کړي.
بیکاری، بیوزلی، ناوړه رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور غټلو او بیکاری له امله کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بیوزله ځوان دي چې پرونی نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلېز ودونو مراسمو کې واده تر سره شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل شپکا لمخ کې کوزده کړي وخو د بیکاری، بیوزلۍ او لوړ ولور له عمله یوازې وتونه چې د ټاکل شو یو 15 افغانۍ څخه نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم تر سره شول. ګل احمد د خپل خوخه احساسات ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی. په ډیرو شاندارو مراسم او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړې وای د ډلېز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستې و چې نمایي خزي وي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. خاغل سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمنځت او بدی د دې لامل شوې دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزندېږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ تیر میاشت کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ټولو ولسوالۍ څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوره کړل چې ار ځوانې تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښې و چې لس کاله هم خپل واده نسوای کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډلېز واده کې چې زموږ په منځګړیتوب کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډلېز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړیتوب باندې هغه ولور ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وایي د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي سلوې خلمه د سینګار بیلابیل توکي پیری او د زوم او ناوې په واک کې ورکوي. سید احمد سیلاب وایي لوی خوا بې وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بیلابیلو رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیری ځوانان اړ کړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته قچاقی لارو ولاړ شي او حتی ډیری ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډلېز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیازلي واکمنې راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې چې ډیری ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیری خپل ژوند قرباني کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو دفاع وزیرانو نه توانېدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي، خو دې وزیرانو په بروکسل کې د خپلې د ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لاړه ژمنې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناتو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم، هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه،
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناتو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناتو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي، او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناتو دفاع وزیران مونږ توانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناتو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي، او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې، دا هم وویل چې د سویډن د ناتو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې ستاکوهلم له انقره سره د موافقې شرایط پوره کړي دي، نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
او سم لجمنې سره سم د ازادي رادیو نورې خبرونې خبريږي. تاسو اوریدو ته راوبلئ.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دی به مشروع او سالمی کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنی ولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري. کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي، او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي ته دغه د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې د خپل کفاءت او همسلي د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي، بل څوک انتخابي شریعت د هغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سوله او لمړي خاوند خلاص سوله په خپل خوخي او په خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکړي، او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفات او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړیتوب ورکوي. کله چې یو جلی او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصیدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وی خځه باید وزغمی، ځکه لایبه خوای کورنۍ وفتوی چې کدا طلاق واخلی د دوی نوم بدیږي. لبل پلاو میړه هم نه وړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره نژوند وکړو. طلاق نه سخیسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیره طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل چا سره تواده نه سي کوي. تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي او که ته بیا بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، چې هر څومره ستا په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیرایي، که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نه به موږ ژوندی پرېږدي نه به هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان مېرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډ واټ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال ام په نامزدۍ کې چې پرېښودل شوي دي، خو نامزدۍ دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښې نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو نو اسلامي طریقه ده، باید بیل شي، او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځم حق لري چې یخ مارو لري بېرته مثال طلاقه کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي مېرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور ده یا ژوند ده، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي. نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که ده بلاخز هم کهی بچان هم تی نخلی سی کم نکیگی. خزینه بیچاره هم پا اوله کس وزی دلی ده، هم پا آخره کس وزی دلی ده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل بوکی. هم ده خاصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی، باید بیلی دیم هم ده خاصه پا خوشحاله وشی، چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی، چه چه مشکل داری تپ ده کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره، پس ده غی ایس مشکل نشته ده سعی ده وقلا و یا دری که سره طول که، یا مثال محکمه تزی خابر خلا محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک به جوړي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل، ټوکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار، مثال خور، مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیل ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټوکلې خوړل، بیابېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثره خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسائلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي، هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي، خو په پسرفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي، نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی، دا واقعا چې خوشاینونکی دی. مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي، اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي، دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري خزه لرو، یو خزه دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه خزه دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې خزه ډېرې زوریږي په دې لحاظ باندې. نو هغه خزه طبعا ډېرې زوریږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم نه یې کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې ډېرې زوریږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو، که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي، ډېر اسانه وادي یې ورکوي، طلاق کوي، بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړي له خوا تاوتریخوالی ورسره کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، اختارونه ورکول کېږي. په دې اغلې تاسو راته وغږېږئ، ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، ښځو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر یی چې ما حاکمو ته خزې لارې شنو، بیرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمنګ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی، ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه دې طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزې هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د په اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېری موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زمنګ د تعلیم، د زده کړې ګوره، د خزو نه دا حق غسل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه ټول ته اخیستل شوی دی. د وزیر قوانین او حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلي شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کړ، ډېرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي، خو ستا دا خو هېڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوقو موږ جدا جدا خپرونې درلودلې، چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړی، نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمینه باید خپله حکومت برابره کړي، خزینه او ته دغه ستونزه محاکم برابر کی شي، خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلي شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تنظیم اساسي فعلا نشته دی چې موږ د خځو حقوق او خدا خو دغه حکومت هم غوښ داسې نه دی، چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم را دې کې ستونزې شته.
بله، کدره توای چې کله یو میرمن په کور کې مل مشکلات سره مخی، حکومت هم غاغ و نوري، تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي در کولای سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډیر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې، په فعلي شرایط کې هغه خځې دي په لوړه کچه دي، په ټیټه کچه دي، په هر کچه چې دي خځې د ستونزو سره، یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خځې په قربانی دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خځې دي ټول هغه حقوق ترلاسه کړي بیا هم محکومې دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په داسې ډېره دردمنده ده، او مخکې خو به هغه زمینه برابره، او چون زه د ښځو چارو رئیس وم، ښځې چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللې، دغه زمینه به ورته موږ برابروله، تر محاکمو پورې به تللې. هغه څه چې داسې نه چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دې بهر د دې مسله حل شي، د هغوی په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات یې ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې، نه تنخوا په ښارو کې، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه و هغه غږ ټپ پاتې دی، او دسی ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي، دسی څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کمې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو، تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې موږ ټول آګاه یو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د ښځو ستونزې حل کولی. اوس هېڅ داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي. او دلته خو موضوع یوازې نه، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې. نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ور ډېرې موضوعګانې دي چې زما ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته. وته
هغه وخت چې تاسو رئیسه وایه میرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري و، یو عمل به یې درلودو، کور کې به یې نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی و، کور ته به همیشه ناوخته راتلل و، په دې چې په کوم ځای کې ناست و هغه عمل به یې کړی و چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او موږ خوب للو وای. نه تنها هغه خپله، موږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي و. بالاخره موږ به د کورونه ایستلو نفقه به یې نه راکوله. چې نه به راکوله بیا موږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکم سره خبره شریکه کړه، محاکم هغه پیدل ته باندې چې دا نفر نه نفقه نشي ورکولی، دا به یې طلاق واخلي. بیا به طلاق اخیستل. زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و. حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي و، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولی و. ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېر وو، او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې وې نه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. که فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي، هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي دوی په ځان منلی. هغې فکر کوي چې د ښځو همدا حق دی چې همدا ظلم په دوی تېرېږي. خو بیا هم وه چې تنګ آمد به جنګ آمد، بیا مجبور شي تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس عمل ویني نه چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی طبعا ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې هماغه افغانستان دی، البته ټول به نه خوي، یو شمېر هماغه نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټه کول، یو وزارت و دغه په نامه، یو ریاست و محاکم و کار کوو، حتی تر ولایت پورې ټول ځان و اداره. ډېرې ادارات دولتي و غیر دولتي اداره چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي کوله، د ښځو شبکه وه. نو زه فکر کوم اوس هېڅ هغه اداره نشته چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو د ښځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې. هر څه چې په دې تاوتریخوالی یي، هر نوع ظلمي، حتی د زده کړې د ماشومانو د زده کړې حق د دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستې دي، نو د هغې نه ډېرې حقونه اخیستل شوي دي. اوس موږ ښځې ایز د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخورداره نه دي. زما خویندې کې هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډېر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشي کولی چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
له رواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بیخي نو کولی شي هغه یو مرض واخلي، بیخي ژوند له لاسه ورکړي، بیخي لیونۍ شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپله مرکه کې اشاره ورته وکړله. اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخته چې حالات بیرته سمیږي او یو ځای پیدا کیږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وایي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمنې خو باید او کې چې باید قوي وسي، باید خپل مورال د لاسه ورنه کړي، باید ښځې قوي وسي او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کړې وکړي. ماشومان هم د ماشومان زده کړې کوي، هم د دې زده کړې کوي، او تحمل دی وکړي په کور کې چې هر نوع کاری دی باید وکړي، خیاطي وکړي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلې ده، زموږ په چارواکو، زموږ په خویندو، زموږ په ټولو راغلې ده چې پخواني حکومت خلک دي نو زمون خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنه کی، خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړې وکي، په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي، باید قوي وسی.
بله، او دغه ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي، دې سره هم تر یو وخت پورې سازش وکړي.
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي، نو زما په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید، او د دې نو واستون ځکه چې چې د پلاس کې دي، اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی. دا هر څه نارینه کول شي، ما درته ویل هغه چې په لاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي، خپل مورال قوي کی، او هغه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي، او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب خوشنه تو ته هم د سي دوام ورکې، لمېرمنې سره روابط خراب، مېرمن هم د مجبوریت چې په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیری، دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟
زه پوهیږم، زه پوهیږم په ماشومانو ډې د مور او پلار تاوتریخوالی په ماشومان باندې ډېره بد اغېزه کوي، خو زه په دوانو غږ کوم، موږ هېڅ چاره نه لرو، هېڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي طلاق دې واخلي، مېړه نه جدا شي. طبعا دا طلاق موضوع زه خپله هم نه خوښوم، ځکه چې ماشومان پاتې کېږي، هم پلار ته ضرورت لري، هم مور ته ضرورت لري، هم یو ښه کور ته او ښه اندې ته ضرورت لري. زما د ورونو نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې موږ همېشه په ریاست کې چې موږ همېشه د ریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله، مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزي، ځکه مونږ د خور چې براتله خور سره بمډې خبري کولې، دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني، او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو کوم دې مسائل په منځګړیتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلینو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه به د فامیلینو کار اخیسته، د دوی د کورنوی نه. بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله، نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده، آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو، بل اخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو، مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو موږ هم زما د هغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما ته خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي، خیر دی ښځه هم باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګې پکې وشي. زمونږ همیشه په ټول تاریخ کې مونږ جرګو ته ډېر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې مونږ ډېرې حل کړې دي. براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي، باید مونږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، مننه ستاسو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري.
په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافیې په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانیږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي راډیو.
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو درسي سات تمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. همدا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به ښوونکی موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په هکله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان، د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې مو پر دې هم
په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویې وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویې وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړي منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات قانون لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کېږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعاً د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
کړی د پښتو خبرونی محل وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.